پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرق لس. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړې. د ملي مصالحې عالی شورا وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د روزګاني ځوانانو اندېښنه
چیرې امریکایان وزي؟ په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کېږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلي په کلي جګړې ته به ورګرځو.
له همدې روزګان څخه به د اختریزو میلو په اړه هم واورئ.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اختریزې میلې او درې ورځنۍ ډزبه.
په غزې کې اسرائیلي پوځ خپلو بریدونو ته نن زور ورکړی، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم. د خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفای را سره دی. مخکې تر دې چې مطالبه ته ورسو، د اختر مبارکي درته وړاندې کوم، او له احمد تکل خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم او اختر مو مبارک. ده هم د خبرونو سرټکی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د ریو رزنای اوربند نن پای ته رسیدي. د هلمند ولایت په نهر سراج کې یو مکتب سوځول شوی، او اسرائیل نن د غزه پر ترنګ هوایی حمله ته زور ورکړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. نن شنبه د کوچني اختر دریمه په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند دریمه ورځ ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې اوربند د درې ورځو په مخه و، او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. د دې اوربند په لومړیو دوو ورځو کې دولت او طالبانو یو بل له اوربند څخه د سرغړونو په څو مواردو تورن کړل. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته پوره چمتووالی لري. د دې شورا ویان فریدون خوځون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی، نه د جګړې له لارې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو ډېر شي.
د افغانستان دولت او طالبانو چې مرکچی پلاوی په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې برخه لري پرون اعلان وکړ چې دواړو خواوو له څه ځنډ وروسته کتلی دي. دوی ټینګار کړی چې دا ناسته به له اختر وروسته هم دوام وکړي. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د ښوونځي ودانۍ او کتابونو ته اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو ترڅنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلي. د افغانستان په ناامنه سیمو په تېره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي، خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمبارۍ وکړې، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. فلسطیني روغتیا پالان وایي په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطیني ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلي چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې، او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نش پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي ځواکونو سره د مظاهره چیانو د اخونډه پر مهال 11 کسان وژل شوي، او 50 نور په اصلي او ربړي مرمۍ او ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبه راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. د اسرائیلو لور ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا د هغو نړیوالو هڅو یوه برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د نیوزیلند صدراعظم جسندا اردرن په خپلو هیوادونو کې له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شول پیل کړي. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستې توکمپالی 50 مسلمانان په جماعتونو کې ووژل او دا برید د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. او په فرانسه کې یو استاد ساموئل پاتی په اکتوبر میاشت کې یو مسلمان افراطي وروسته له هغو ووژه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړ او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې پر خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې ولسمشر ماکرون وویل چې پر ښوونکي ساموئل پاتی به دا برید هیڅکله هیر نه شي. هغه زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د پروپاګند په مقصد کار اخلي چې د ده په وینا ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. او د چین فضایی بیړۍ نن په بریالیتوب د مریخ پر غولي خپل روبات ښکته کړ. دا د چین او د دې هیواد د فضایي پروګرام لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین CCTV تلویزیون د مریخ پر غولي د دې روبات د کېناستو راپور ورکړ. د چین د رسمي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم دا فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبات دې سیارې ته ورښکته کېږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. ورځو د خبرونه لومړنی مطلب ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کیدونکې دی نه د جګړې لاله. د دې شورا وایان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې له اختر وروسته د سول خبرو بیا پایل ته د افغان حکومت مرجی پلاوي پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د سولې مرکچی پلاوي سازمان وروسته سره کتل دي او ټینګار سوی چې دغه ناستبه لاختر وروسته هم دوام کوي. نور حال زما همکارا کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا په دوحه کې د سولې مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو بیا پیل ته وایي د هیواد روانه کشاله د خبرو له لارې حل کیدونکې ده نه د جګړې له لارې. د دې شورا ویان فریدین خوزین نن ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. هغه وایي
افغانستان د کشالې د حل لپاره یوازینی حل لاره د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکراتو پر مخ بیول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ بیسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده. تمرکز باید په مذاکراتو دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې تېره ورځ د حکومت او طالبانو مرکشیانو له جنګ وروسته پر سولې خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به خبرې ګړندي کوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د دې خبرو د پیل تر څنګ وایي له اختر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ټینګار تر دې دی چې افغان وژنه باید ودرول شي. د دې وزارت ویان د ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو مذاکراتي پلاو ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د یوې مودې راوروسته وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوشنی اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلېدو ټینګار وشو. د جګړې یوازینی د حل لاره د خبرو اترو لاره ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په پوره باور او اراده سره د دغو خبرو د بیا پیلېدو پر سر ټینګار کوي تر څو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بېرته پیل شوي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 2 بجې پای ته رسیدي. بېلابېلو افغان چارواکو او عامو کسانو دغه اوربند دوام غوښتنه کړې خو طالبان وای د اوربان دوام ته هیڅ ډول خوب نه لري. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوامدار اوربان حق محال امکان لري چې په خبرو سیاسي بحثونو کې پرمختګ او خوک رامنځته شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې له اوربان سره سره د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزني، کندهار او کندز کې چاودنې لږ تر لږه 23 تنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پېښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ چاودنه وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو، طالبانو دغه پېښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي مومن په ګډون یې 2 تنه ووژل او 7 نور یې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
مننه کوم زما همکار و چې د اختر وروسته د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه راپور وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه وري ورځو روزګان ته چیرې چې ځوانان د بهرنیو ځواکونو وتلو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په دې ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غواړي چې باید له افغانستان څخه مسؤلانه ووزي. دوی وایي ویره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکېل نسي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وټولو د لړۍ له پیېدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندېښمن کړي دي. دی وای د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو 20 کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچېری د بهرنۍ ځواکونو له وټولو وروسته په هیواد کې سوله ټینګه نسي دا هر څه به یې له لاسه ووځي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسیل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټولو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس شوی دی. دی وایي ویره لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغه نسي.
مش دومره اندېښمن یم چې آیا موږ به د پونتون اسناد واخلو که بیا نه واخلو. پونتون ته ورځو خو هغه رقم مطالعې چې موږ کولې، هغه رقم زده کړې چې موږ کولې، پونتون ته مې امادګانې نیولې. اوس په هغه اندازه باندې مثلا موږ نه پونتون ته امادګي نیسو نه امکانات. دغه تېر سمسټر کې و چې زما صدی مې ډېره کښته سوه د پخوا په پرتله باندې. هغه په دې خاطر باندې دغه جنګونه و مثلا دغه مشکلات و دغه شرایط ته په کتو زموږ زړه نه غوښته چې مثلا موږ زده کړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپلو پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای یوازې د پونتون محصلین نه دي چې اندېښمن دي، بلکې د دې ولایت یو شمېر نور ځوانان هم ورته اندېښنې لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د لیسانس تر کچې په ډیر ستونزمن حالات کې زده کړې وکړي او هیله یې دا و چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي. خو وایي کله چې دا اوسنۍ جګړو ته ګوري نو ناهیلي کېږي. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان څخه دي د سرتیرو د ایستلو په صورت کې دي د ښکېلو غاړو ترمنځ د سولې هڅې وکړي.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلی جګړې ته به ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالاتو کې ونه وزي. که وزي دوی باید په داسې ډول ووزي چې مسؤلانه ووزي. دوی ټول هغه د سولې کومه هوکړه چې کړې ده یا مثلا کوم څه په کار دي د سولې لپاره هغه ترسره کړي، افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېني، همغږي کړي او دوی بیا وروسته ووزي.
په ورزګان کې د ځوانان پر داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو قمندانانو د راپورته کېدو راپورونه خپاره سوي دي. خو د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي یو ځوان نثار احمد بیا د بهرنیانو په وتلو اندېښمن نه دي، خو اندېښنې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دي چې د په وینا په یوه خوله نه دي. هغه وایي افغانستان ته سوله راوستل د افغانانو کار دی.
یوازنی شی چې زما په نظر په افغانستان کې باید جدي توجه ورته وسی هغه هغه د افغانستان مشران دي چې اوس فعلا پر غټو چوکیو باندې دي او هغه عذاب چې پر چوکیو باندې نه دي هغوی باید په ګډه سره کښینی هغه طرفونه چې اوس په جنگ کې دخیل دي لکه طالبان هغوی باید پر یو میز کښینی او د صلح غږ پورته کړي
په ټوله کې دغه ځوانان د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې له شخصي ګټو دې تیر سي ملي او د خلکو ګټې دې په پام کې ونیسي او په یوه داسې سوله دې سره سلا سي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان ځوانانو پرمختګونه وساتل سي او ستونزې یې هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هغه دمخه به یو نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې د ننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډېره سوې ده. بل لور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بېګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایی بریدونو له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 11 تنه وژل شوي او 50 نور په ربړي او اور غورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوږدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداری ورکاوه. د مې له 10 راهیسې تر اوسه په غزه کې 122 تنه وژل شوي چې 22 تنه ماشومان او 120 مېرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د اتو کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتک درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطیني مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپ شوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د گاونډي سوریه لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوي. خدا بیرته د سوریه په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوي چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصا جماعت پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه برېښي. د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسېدلی چې له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو سره وګوري. واشنګټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
خبری سات ل آزادی رادیو. آزادی رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ورزو نورستان ته. په نورستان کې د ځنګله پر سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې او پکې تر لسو زیات کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د شام درې دوه کلیو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د یو بل پر خلاف جګړه پیل کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام دره چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي، تیره چهارشنبه د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوخته او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام دره د چایل او بغترنګ په نامه د دوه کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي. دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم او 15 ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده. دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي، دلته باید لاس په کار شي د موضوع لپاره حل لاره پیدا کړي.
د نورګرام ځایي چارواکي هم مني چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا 300 قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلیږلي او جګړه راکم شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا موږ شپږ سوه کسه د قشګر درې نه داخل ته ولېږه او 200 کسه د ودو درې نه داخل ته ولېږل. اوس انشاءالله جنگ لږ ونې کنټرول دی، دوه کسه مړه دي، یو جانب نه بل بل جانب نه زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي او پنځه زنانه د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوو کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو 15 کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کشتوزو او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي او زیاتو کشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی، خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
اوله نورستان څخه به ورسو کندوز ولایت. کندوز هم د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه 2 ځله طالبان ورننوتي دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف وسلوال سته چې وخت په وخت د دواړو لورو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له کبله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر ډېر سوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور کړی دی او د کندوز ښار یو روزنتون ته ورغلی دی. د دبی وورو
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ بیا چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زمیر مادر ته درس وایي. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه شي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګه نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نه سي، منګه صلح غواړو.
د یو شمېر د ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان ستړي شوي یاستو، بس صلح تیاست، طالبانو دولت بس صلح وکړي، ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څه مړ کېږي، هر څه خپل پلارونه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنگ لاس شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالی لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې 130 نجونې او ماشومان د تعلیم و تربیې زده کوي. دغه پرورشگاه 8 کاله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرست دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 130 تنه یتیمان اوسېږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي.
او له کندوز څخه به ورسو روزګان ته. د جګړه ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر د درې ورځنیو اوربند څخه په استفادې اخترېز میلې راایستلې دي. دغو میلو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې جوړ کړی.
په جګړه ځپلې روزګان کې اخترېز میلې او درې ورځنۍ ډزبان د ترینکوټ ښار کې اخترېز میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار بڼه یې ورته بدله کړې ده. دغه ښار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمېر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه ښار هره برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمېر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکې ورسره کوي. دا د ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. دا د ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې ترڅنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا بیا په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسېدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درجرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جغه خپل پسو راجمات زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکله کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو خاص بونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي. دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلره موره سره بېرته زموږ د خاو سره خاو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه، اول د طالبانو سه، دوم د حکومت سه، چې اوربند د دایمان دپاره وچ خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي ورورژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسېدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیاتې دي وروره، خو ماته د کیک درک نه معلومېږي. کورنۍ زیاتې دي، غم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم هلته، دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسېدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اوروزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتېری